خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
د دوی د ژوند سمره یو لور و، خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبور یې، یا به زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړي بل چیرې واده وکړې چا سره مجبور کیږو چې ستانه غا لور واخلو، هغه ماشومه واخلو، ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځان سره ولدي.
و مو اورېدل چې د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې کونډې ښځې د دوی له خوخه پرته له ورته نکاح کیږي. دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یا یو سپینګیری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره، دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی.
نن هم د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د یو شمېر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي. کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو له ورته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي، بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي اوج ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوې دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي، له بل لوري څخه په کور کې د لیوره لخوا دې ته مجبورېږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونه ځي لیوره ته نکاح کیږي.
هغه څه چې ما په خپل سترګو لیدلي دا ده چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دې ته مجبوره کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي، له دوی د خپلوانو څخه دي، هغوی سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل یې دا کېدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي، دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي، د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا ده چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري، کولی شي هغه خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګم په ډېری کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کیږي، ورته ویل کیږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیوره سره نکاح وکړي تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنې عزت یې وکولی شي وساتي او ترې نه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې، حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده، هلته هم دا رواج لري. ځکه چې یو څه د دې پیښو سره چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه، هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو، دوی یوه لور درلودله. د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه، خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبور یې، یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره مجبوره کیږو چې ستانه هغه لور واخلو، هغه ماشومه واخلو، ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځان سره ولدي، ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده. نو دغه هغه شیان چې اوس هم په افغانستان کې دي، له مخکې نه هم وو او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی، دی هیڅ هغه غږ نه دی پورته کړی او هیڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم.
ولسی جرګه کې د خلکو پوښانی استازي او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرنی وایي چې د طالبانو حکومت یو فرمان صادر کړی و، په هغه کې ویل شوي و چې هیڅوک د دې حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي، خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وې. په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي. کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي، هلته هم د دوی غږ نه اورېدل کیږي. اغلی خوګیانی وایي
په افغانستان کې همیشه چې یوه ښځه کونډه شوې ده، هغې ته د کور د میراث په توګه کتل کېږي. حتی دا چې که واده شوې نه وي، زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو هغه د پیغلې ترې اچو چې هغه کوژده وي، چې دا یعنې بل زوی دی موږ نکاح کوو. او ان بل چاته به نشه ورکول کنه دا په دې معنا ده اما مړی کی به د ستا پیغله راځي د خپل د مړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي به دا کار ورسره خسرخیل کوي صادر پیچی نو دا په دې معنا ده چې موږ خپل کونډه بل چاته نه ورکو او یم کاغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ورن لري نو په دا صورت کې دې مجبور ده چې د مړه د ورور سره نکاح وکي او که د مړه ورور نه ونی به هاته تر زمونه به بل چاته نه پرېږدي به نکاح کوي کدا چې په دې خوښه چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي نو دوی به نکاح کوي او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي دوی مجبوروي دې ته چې د حقې د وجې یا د نورو مشکلاتو د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي هم هلته د میراث د حق نه محرومېږي نو ډېر داسې شیان شوي دي هلته موږ په خپلو کورونو کې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې هکله اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک ورته پکې پزور نشي نه کاوله هیڅ کله څوک پزور نشي نه کاوله اوس هم کوم فرمان شته خدای شه د فرمان نام لیکيږي نه پیغام تر اوسه خو د ارقام دونې دی ورکړي چې دا سکونډي چې مثلا پزور نه کاوله کله دې مراجعه کړي یا حاکم ته مراجعه کړي دوی ورته مثبت جواب ویلې او د خپل فرمان عملي کړي وي او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصې کړي وي او کوم حق شې دوی ته په هغه د میراث په حساب ورکول کیږي مېړه په حق کې یا د اقصرګنې سره په میراث کې شریک دي هغه ورته ورسېدلې وي دغه سې بلګې خو ما تر اوسه نه دي لیدلې متاسفانه دغه شی ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی او شته خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي
بله کرا سو دیتا چې په دې ورسته کې چې اکثره میرمنې له داندو نه ګوخه سوي دي هغه په خو به دوی خپل نفقه خپل پوره کوله مګر اوس نسی کولای په کور ناستې دي دا موضوع څومره دي لامل سوي ده چې کونډه په زور نکاسي
مالنده چې کله خزه خپل اقتصادي استقلال ولري یعنی دا خود کفا وسیږي دا پیسې ولري دا ګټه ولري دا کار ولري کدا مېړه ولري یې ولري کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابر کړي او کله چې مېړه یې هم نوي په کور کې یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي او د هغې تر څنګ دا هم بیکاره شي په کور کې نه نو د ټولنه هم دې ته مجبوره وي چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي او کورنۍ هم دې ته مجبوره وي ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي ته مجبور وي چې باید نکاح وکړي او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یعنی ته مجبوره دي چې ته باید نکاح وکړي او ښځه چې ته خپل خودکفا اوسېږي کار وکړي روزګار وکړي هغه عاید ولري هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي اکثرا زموږ افغانې ښځې زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې چې حتی یو ماشومې چې په غېږ کې وي زما خپله د ترور لورګانې دي یعنې ماشومې په ناز باندې پاتې شوی دی اولنی ماشوم مړی شهید شوی دی مګر هغه ناسته ده تر دا اوس زوی زلمی دی واده یې کړی دی فاکولټۍ ولوسته واده یې وکړې بله ترور لور مې همدارقم یعنې دوه زمانې وو یو په غېږ کې وو په ناس باندې وو چې مړی شهید شو نو خبره دا ده دغه حالت کې زمونږ افغانانې ښځې کوشش کوي چې کینی پښتنې کوشش کوي چې کینی خو که دو ته هغه د خسرخیلو په کور کې د عزت په سترګه وکتل شي نفقه یې ورکول شي یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاري وي نو دوی کینی نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي ډوډۍ نه وي دوی دپاره نه وي نور مشکلات وي نو دوی په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي او اوس دغه حالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساید ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي نو ښځې بېکاره دي خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي ځکه هر څه په خپله غاړه وي ټول مسولیت دوی ته ور په سر وي نو دوی مشکلات ډېر زیات دي
بله د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدی هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه هغه خپل ژوند ته پرېږدی خپلې خوښې ته یې پرېږدی یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې
زما دغه کورنۍ ته پیغام ده د هغه پښتني خویندې د موږ هغه غیرتي خویندې چې غواړي چې د خپل مېړه په نامه کښېني خپل اولاد ته کښېني که یو خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي نفقه ورکوي خو همداسې هم ورکولی شي دغه کار د انسانیت له مخې وکړي هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی و د دو روحي و سره د هغې د مخې وکړي هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي د سره د نفقې په ورکولو کښې د مرسته وکړي د کار په ایجادولو کښې د ورسره مرسته وکړي د اولاد په تربیه کښې د ورسره مرسته وکړي دا به د انسانیت له مخې د دو غټه دنده همدا اوسي بدون دین چې دی نکاح کړي یا نکاح ته باید مجبوره کړي دوی د پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي او خپلو اولادونو سره په خپل کور کښې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخې ته ویسي.
بله، که داسې ونه کړي د جبر نکاح واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکاح په خوشحالۍ سره بیا د سړی له هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولی ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمدره ترخېږي، هم دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده په زور نکاح کړې ده او هم هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده دواړه ورسره ژوند نه کوي، هم هغه ښځه د لاسه ورکړه ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي که دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه دا په زوره نکاح شوې ده، د خپل مېړه سره بیا ښه وضعیت نه کوي ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه چې دا باید په زور نکاح کړي او هم د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، هم هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کښې او هم دا ښځه چې نکاح کوي دغه ورېرونه دا هم بیا ورته صحیح د تر په سترګنه ګوري دوی به دې راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري بیا سړي په کور کښې پلندر نه خوښېږي قطن یې نه خوښېږي پښتنو خو نه خوښېږي که سل وارې هم کاکا شي دوم بیا ورته په درنه سترګه نه ګوري نو طبعاً د دغه سړي ژوند ترخېږي د دواړو ښځو سره د دواړو اولادونو سره هم د ورور اولادونو سره هم د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته ویسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی، نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطی کل ذی حق حقه، تاسې هر حقدار ته خپل حق ورکوئ. نو رابوشو دله چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسې وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري، هغه د اسلام مبارک دین په رڼا کې دي او که حتی د نورو ادیانو په رڼا کې دي. رابوشو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې زموږ کلتور او زموږ فرهنګ او دلته زموږ د دین مسله ولې داسې بعضې وخت کې اختلافات پیدا کېږي، لکه څنګه چې تاسې ویل چې کونډې ته په اسلام کې کوم حق شته که نه شته. کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی یې دا ده چې کله چې یوه زنانه کونډه شي هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په ده کې تاسې مداخله مه کوئ، په ده کې تاسې دېر مزاحمت مه کوئ، بلکې امر په دا دی چې د ده دپاره تاسې هم دغسې زمینه سازي وکړئ تر څو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپلې نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپلې نفس باندې وټاکي. رابشو دله چې زموږ په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینی لامل دا دی چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوی دی. په څه معنی تپل شوی دی؟ چې موږ له بعضې موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي یا مثال د خبرې تاجران علما دي دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړي دي چې د دو په کې تجارت رواني، د دو په کې فایده وي. هغه حقیقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوقو دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعت دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی، هغه مسلې دو موږ نه پټې کړي دي، ځکه که دا مسلې ښکاره شي نو د دو تجارتونه بندېږي دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ نو نتیجه یې همدا ده چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث کې کوم اختلاف هم د علماو نشته دی. کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه ناخبره دي او دغه ظلم او د دغه وحشت کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې ښځینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله، پخوا خو داسې وه چې مثلا میرمنو تر یوه حده پورې خپل کار درلوده، وظیفه یې درلودله، یو څه یې ګټل. مګر کله چې جمهوریت نسکور شو او طالبان واک ته ورسېدل، میرمنې په کور کېنول سولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډېر زیات تغییر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپین ږیری ده، دغه ورېندارې حتی د لور په ځای ده، هغه کونډه ده، دا نکاح کوي د دې لپاره وایي که ته ما سره نکاح وکړې زه تاته ډوډۍ درکوم، پټی کې حق درکوم، او که نکاح ونه کړې هیڅ شی نشته. دا په دغه رقم مجبوروي چې هغې سره نکاح وکړه. په دې هکله خبرې راته وکړئ.
دغه متاسفانه او بدبختانه به ووایو چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فعلحال حاکم دی، او د ده لوی لامل لکه څنګه چې ولې تاسې اشاره وکړه چې د زنانو دپاره د کار زمینه نشته دی، د ژوند زمینه نشته، د کار پرېږده، د ژوند زمینه ورته نشته دی. موږ او تاسې که متوجه شئ، د مکتبونو کې به د یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخواني مشرکانو به زنانه ژوندۍ ښخولې. او دلته یو سپینګیری سړی ته یا یو نهایت کې یو ماشوم ته، یعنی دواړه جانبه موږ لرو، یا سپینګیری سړی تر ځان په نکاح باندې حواله کې، او یا داسې یو ماشوم د ځان په حواله کې چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پوهېږي د زندګۍ په چلولو باندې، هغه نه پوهېږي د ښځې په حقوقو باندې، هغه نه پوهېږي د ژوند په حقوقو باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فلحال دپاره د پخواني مشرکانو په څیر باندې زنانه وژل کېږي. ځکه وژل په دوه قسمه دي، یو فزیکي وژل دي، یو معنوي وژل دي. په افغانستان کې بدبختانه چې هماغه د 1500 کاله مخکې تاریخ تکرارېږي، افغانان دغه زنانه وس وژل کېږي په معنوي سکل سره، ځکه د دوی ذهنیت وژل کېږي، د دوی فیوچر وژل کېږي، د دوی هغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاد لري، هغه ټول وژل کېږي. او ښځه صرف د یو پراپرټۍ په شکل باندې استعمالیږي، او کاغذ پنګیره وي که هغه ماشوم وي، مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر، د یوې لخمې ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دله ورکول کېږي، د ورځې ورباندې شپې سبا کوي، ورځې شپې کوي، د ده په خاطر باندې مجبور مکلفه ده چې خپل ځان داسې یو چا ته وسپاري چې د هغې سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه میرمن د دنه غیر بل الله په افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم، د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شوې، لکه اوس په افغانستان کې روان دي.
بله، کله چې د یو حاکم نظام لخوا د میرمنو حقوقو ته پاملرنه نه کیږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمېر کلیوالو سیمو کې بیا پام خبره د ځینو نارینه و تبر نورم لاسته پیدا کا، نورم په ښځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورېندارې په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو بانډو کې دا اوس بیا ډېر سوي دي، او علت یې لکه څنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل، د ښځو په کور کېنول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغسې یو وضعیت کې تاسو کورنیو ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسې حتی دا په زور نکاح کوئ، تاسو ویل به داسې کورنیو ته څه وي؟
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه ده، ځکه چې دوی که درته دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، که دوی دعوه کوي چې موږ په رسول الله ایمان نه وړی دی، نو باید دغه ایمان په تمامي معنا سره قبول کړي. نه دا چې فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیا په بعضو مسلو ایمان نه وړی، په بعضو مسلو ایمان نه وړی، لکه اوس افغانان دي. که وخت زه به فقط یو مختصر اشاره وکړم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولی چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کړم. نو هغې خاوند راغوښته، ورته ویل چې دا نه غواړي تا سره ژوند تیر کړي، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، هغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې وه هغه ونه بیرته واخله، او دې ښځې له طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، همدغه شکل باندې ښځه د خلع حق لري، ښځه کولی شي چې لاره جدا کړي. نو د دې ښځې نه بیا وروسته پوښتنه وشوه چې د دې اصلي وجه څه وه چې تا د مېړه نه طلاق واغوستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا داسې یو کار وکړ؟ هغې وویل چې زما خاوند د قوارې نه جوړ نه و، د دې قوارې ناری ته په لیدو ما نشو کولای چې د سره زمین او محبت وکم ژوند تیر کړم یا د حقوق ځای په ځای کړم یا زما حقوق ځای په ځای شي. نو لهذا ما ونه غوښته چې زه د سره آینده ژوند وکړم. ما خلع واغسته او ما د دې سړي سره جداوال اختیار کړ. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان او شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحدیقه وطلقها تطلیقه پرېدا یا دا ښځه پرېدا دا نور مه پازابه وا. آیا که داسې یو ښځه نن محکمې ته رجوع وکړي آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندی شي؟ که داسې یو میرمنه راشي او محکمې کې وه چې زه د دغې میړه سره ژوند نه کوم وجه چې داره چې دا بدرنګ دی یا دا داسې دی یا فلان دی یا بستان دی آیا دا ښځه به سنګسار نه شي؟ خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهېږو، موږ د دین څخه ناخبره یو، موږ د پیغمبر پاک مسایل نه خبر نه یو، بلکې زموږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دو څخه د دو هغه برجسته شخصیت، د دو هغه علمي شخصیت چې دو ورباندې ویاړي، چې دو ورباندې ناز کوي، د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کېږي چې د نجونو مکتبونه به څه وخت خلاصېږي. هغه په ډېر متکبرانه، هغه ډېر په جاهلانه او په ډېر وحشانیه توګه یو خندا کوي چې دا خندا د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو. آیا د اوسني وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا، دغه د افغانستان بدبختۍ، دغه د افغانستان اوسني حالتونه، دغه سیلابونه، دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي، دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دی چې دو دغسې متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه؟ نو معنا دا ده چې دو هیڅ قسم لیواله نه دي. د دو په حاکمیت کې به هیڅکله حقوق د ښځو له ورکړ نه کړل شي، بلکې به هیڅکله دا ښځه په انسانیت ونه پېژندل شي، هیڅکله به ونه شي. ځکه چې ما د دو دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله، هغه به تاسو هم لیدلي وي، هغه به د ملت هم لیدلي وي چې د ده دغومره په جاهل شکل سره چې انسان د دو د نظام برجسته غړی دی او د دو د نظام برجسته عالم وي، نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا وه چې د یو قشر سره دو لري. واقعا زه مایوسه کېږم، خو موږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کېږو، الله څخه امید لرو، ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي، خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي. او دو د افغانستان په دغه څلوېښت میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه نفوس کې په نیم نفوس باندې، یعنی شل میلیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې ایښې ده، او سات په ګړي حلالوي، سات په ګړي باندې وژني. امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي، د خلکو زړونه ونه تور شو، د دو جهالت، د دو دغه حماقت، د دو دغه رزالت چې د ښځو په وړاندې باندې کوي، دا ډېر یو قوي او تور داغ دی د علماو په لباس باندې. متاسفانه چې دو علما نه دي، متاسفانه ویم چې دو علما نه دي، خو د علماو په لباس باندې یو تور داغ دی.
په اخر کې به دغه کونډو میرمنو ته هم یو څه خبرې ولرو. هغه چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي، دوی هیڅوک نه لري چې دوی څخه ملاتړ وکړي، نه په نظام کې، نه په کورنۍ کې، دوی په زور نکاح کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی ته به څه ووایو مونږ؟
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی، هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دو شپې سبا کوي، د ژوند دروازې ورباندې بندې دي، د کار دروازې ورباندې بندې دي، بلکې د دو د ژوند حق اخیستل شوی دی، د دو ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره، په حتمي شکل سره. دا باید یا یو سپینګیري ته کینی په جبري او په حتمي شکل سره، دا باید یو ماشوم ته کینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی. دو دې ته تیار دي، بلکې زه داسې ما چې دا تیارې د دو د روان نسلونو سره جفا ده. دغه مېرمنې باید خپله مبارزه وکړي، هغه نړیوالی ادارې باید راویښې شي، هغه نړیوالی ادارې خپل خاموشي باید نوره ماته کړي، هغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې اوسېږي، په نور مملکتونو کې اوسېږي، هغه باید د دو په وړاندې باندې اواز پورته کړي، نور د خاموشۍ نه څه نه جوړېږي. او بل دا چې الله رب العزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، الله پاک هیڅکله د یو قوم کې تغییرات نه راولي کله چې دا قوم خپله په ځان کې تغییر راونه ولي. نو په خپله په ځان کې تغییر راولو یوازینۍ لاره مبارزه کول دي، یوازینۍ لاره خپله خاموشي ماتول دي، یوازینۍ لاره د غلامۍ او د بندګۍ دغه زنجیرونه شکول او ماتول دي. دا ګوره دا کومې کونډې دي؟ دا هغه کونډې دي چې دغه جغرافیا په خاطر خپل میړونه د لاسه ورکړي دي. دا اکثریت هغه کونډې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي. دا هغه کونډې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي. پتیرو کې ناسې دي نن یوې لقمی ډوډۍ ته حرانې پاتې دي بیا متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان دغه شته او حاکم نظام د پاره لابیګری کوي شرم دی د دوی د پاره مرګ دی د دوی د پاره چې هغه کونډې او هغه یتیمان چې د خپل مشرانې د همدغه د زمونږ او ستاسو د ناموس د پاره د دې د تحقق د پاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر یې خپل ځانونه قرباني کړي دي او کونډې د افغانستان دغه غافل ملت ته پریښې دي نو الله رب عزت دو په حال باندې رحم وکړي او د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي تر څو زموږ آواز هم نړیوال واوري او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کړي او بلکې قانوني مداخله وکړي او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي د دوی د حیثیت اعاده وشي او د دوی د شخصیت اعاده وشي
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
بعزت او سلامت اوسئ ښه چارې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره اساسی او بشری حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومنئ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغي په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومان د تغذیه او د تورت نورو حقوقو باندې خبرې کول لمر سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات نوموړی دم غړی په کاناډا کې افغان ماشومان او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي سادات صاحب په پیل کې درته وایي چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده
نړیواله کچه باندې څومره د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یو واحد نظر وجود لري هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې د ماشوم د انکشاف یا ډیولپمنت حق راځي په دویم کې د حفاظت حق دی د اظهار حق دی دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاړ شو چې اول نه شروع کېږي دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري پاک اوبو ته د اوسېدو ځای ته تعلیم ذهني وړتیاوې دا نور ډېر مسایل دي چې په فریادو کې راځي چې کېدای شي په ژسته خبرې وکړو
د تغذیه برخه تر اوسه ځکه چې افغانستان کې ورستر بلې د خلکو اقتصادي حالت د خرابېدو خواته ده دوی خپل دند له لاسه ورکړي لکه څنګه چې لازم ده نسکولې دوی خپل کورنۍ ته هغه څه برابر کړي په تیر ماشومان ته د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده
همداسې چې د ټولو انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده د ماشوم لپاره یو د اهمیت ترڅنګ حیاتي ده ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده که چیرته سمه تغذیه ورته برابر نشي نو د هغې رشد او وړتیا هغسه چې لازمه ده یا انکشاف نه پیدا کوي او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو افغانستان یو فقیر هیواد دی او په دې هیواد کې اکثر خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولای شو ځکه چې ماشومان خپل د کار کول لو هغه وړتیا نه لري او زمينه ورته نه ده مسايده او اصول نه باید کارونه کی نو تر کومه لاسرسي دي ته چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې او څه لاس تراوړي هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاس تراوړي هغه تل د کورنۍ او د مشانو د خوا چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري هغه دا مختوړي کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کوي خپل ماشومان نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومره قربانیان دی په دې کې او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې نتا د دې ترڅنګ چې په ساتونو کار کوي، په ساتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي، بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي. او دا موږ تاسو ګورو چې په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي، او هغه ماشومان چې څلوېښت کاله مخکې نوي پیدا شوي وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی، د هغه نو یو څلوېښت کلن ځوان دی. نو که تاسو په ټولنه کې یو څلوېښت کلن ځوان ګورئ چې ډېرې په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی، یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی، یا په ټولنه کې د جذب ډېره توانایي نه لري، نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپېریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا، امنیت، د اوسېدو ځای، لاسرسي دا ټول پکې شامل دي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادي کار دی چې که چېرې دا ونیسي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابیږي. راځو دې ته، اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي، مونږ او تاسو بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیه نه برابرېږي، راتلونکي کې به دا کسان چې اوس نه تغذیه کیږي د بېوزلۍ له وجې، د غریبۍ له وجې، څه رقم یو افغانستان ولرو؟
تاسو په نورو نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې، په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسو کله د هغې پاملرنې ته ګورئ، نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده، او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې، که هغه په نور چاپېریال کې، که د هغې د حفاظت مسله ده، ټوله مد نظر نیسي. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسو پکې سالمه ځوانان، سالمه انسانان ډېر پیدا کیږي، که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي، نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو. په هر لحاظ که موږ د علم په ډګر کې ګورو، که د ورزش په ډګر کې ګورو، دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټیږي او ډېر قرباني کیږي، تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپېریال کې، د ښه چاپېریال تر سیوري لاندې رالوی نشي، نو هغه ډېر وخت قرباني کیږي. تاسو به په تیرو کې لیدلي وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د اتلسو نه عمرونه کم و، په نیشو روږدي شوي وو. علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپېریال نه درلودلی. دغه کسان تاسو ګورئ چې په جنگونو کې اته دخیل پات شوی دی، قربانی شوی دی، خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي. علت دا ده چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپیریال کې رالوی نشي، دوی ډیر زر قربانی کېدلی شي، دوی ډیر زر اقدامن کېدلی شي، دوی ډیر ارزښتونو باندې نه پوهیږي، نو خپل ارزښت باندې اته نه پوهیږي. نو په دې خاطر افغانستان په اوسنی حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډېر ځلانده او لوړ دی، په دغسې حالت کې زه د افغانستان د ماشوم دپاره ډېره ښه آینده او ډېره ښه راتلونکي نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزې له وجې ناس وږی، په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کیږي. که راستو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول ورباندې پوهیږي، مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کیږي. لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسې بیا بیا خبرې ورباندې وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته د دینه چې د یو ماشوم د ژوندي پاتې کېدلو، د خوړو، د اوبو او د اوسېدو د ځای مسله حل شي، بله مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کېږي، هغه د تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم دپاره واقعا ډېره مهمه ده، او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د یو تعلیم ته لاسرسی ونه لري، د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري. یعنی امکان د دې شته چې دغه راتلونکی نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډیر وخت کېږي چې ماشوم د ډیرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پاتې کیږي. تاسو که له ښارونو لږ بهر موزئ، تعلیم ته ډیر ارزښت نه دی ورکول شوی. علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه و پوهل شوی، دا زمینه ورته نه وه مساعد شوی. نو کله چې هغه ماشوم لري، هغه خپل ماشوم دومره سرمایهګذاري نشي کولی په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمینه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، اما پوهاوی ورته نشته دی که ویم هغه کم پلار او مور چې دی هغه بې سواده پاتې شوی دی دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسو وګورئ په کلو باندو کې ماشوم د وکلنې اته کلنې نه په کلیو کور کې په کار مصروف دی. هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی په علمي لحاظ باندې دا د دوی دپاره اساسي عمر دی، دا د دوی دپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپیریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د شناخت وخت دی، او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کروندې کې کار کوي، تاسو د هغې استعداد په چیش کې پیدا کولی شئ؟ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته پې کار کېږي او شاخه کار پرې کېږي. نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالي دی، علت همدا دی چې موږ په ماشوم باندې سمه سرمایه ګذاري نه ده کړې، موږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زموږ او ستاسې په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کیدای شي 4-5 کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم اته ساعته کار کوي او هیڅ څوک هم دغه شاخه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله راځو همدې برخې ته چې له نورو ناخوالو سره په افغانستان کې ماشومان هم لیدل کېږي چې دوی باندې شاخه کارونه کېږي، دوی سوال کولو ته لیږل کېږي. تاسو څه اوریدلی دي په دې اړه چې ماشومان باندې افغانستان کې دم ګړي سره کم شاخه کارونه کېږي او سوال کولو ته هڅول کېږي؟
متاسفانه په افغانستان کې تیرو شلو کلونو کې چې په ما چیرې لیدل ماشومان د یو عالی پایس د پیسو ټولولو لپاره استفاده کېدل چې د خیرات غوښتلو مسله یو لاغې مسلو څخه ده. تاسو وګورئ که چیرته ماشوم په دغه عمر کې د خیرات غوښتلو هڅه کوي، هغه په ورځ کې د فکر وکړي د زرو کسانو سره مخامخ کېږي. نو په زرو کسانو کې د دغه ماشوم د حفاظت دپاره څه ګرنټي یا ضمانت وجود لري چې دغه ماشوم به قرباني کېږي؟ نه. تاسو ابیوز چایلد ابیوز مسله په نوره نړۍ کې اورېدلې ده. په نوره نړۍ کې کله چې ماشومان په ښوونځیو کې وي هلته ورته تدریس کېږي چې تاسو به د بیګانه کس د لاس څه نه اخلئ، د بیګانه کس سره به خبرې نه کوئ، د هغې سره به ځئ نه. اما تاسو یو ماشوم په افغانستان کې ګورئ چې هغه دوکان په دوکان ګرځي یا کور په کور ګرځي او د خیرات ټولولو هڅه کوي، نو په دغه کې کېدای شي پټ داسې سلګونه قضیې وجود ولري چې د ماشومانو د جنسي ازار او اذیت پایله لرلی وي. اما چون په افغانستان کې دغه مسایلو ته ډېره رسیدنه نه ده شوې، دا ټول پټ پات شوی دی. زه فکر کوم که چیرې مونږ د ماشومانو د حق لپاره عامه پوهاوی ډېر کو او ځینې قوانین رامنځته شي او عملي شي، د ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره او هغوی ته په آینده کې د یو ښه نسل په سترګه کتلو لپاره مونږ کولی شو ډېر څه وکړو او ښه پایله به ولري.
بله، په افغانستان کې د خلکو اقتصاد آخري حد ته خراب دی، څه نه لري چې خپل بچي وساتي. له هر اړخ نه حکومت خو ټول ویني چې کوم شته ستونزې نه هواري، لا ورځ تر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بېکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي. راځو کورنۍ پاکله باندې غږېږو. تاسو خپل ماشوم لېږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته او بیا هغه هلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې، آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه، له سوال نه یا له شاقه کار نه، دا فایده ډېره ده او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډېر کوي؟
دقیقا همداسې ده. ګورئ تاسو په هر هیواد کې بیا خصوصا په افغانستان غوندې یو هیواد کې د مختلفو خلکو سره ګورئ، یعنی یو ماشوم دا تفکیک نشي کولی چې زما مقابل کس څوک دی، څه نیت لري، څه کول غواړي. تاسو په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسو ډېر ماشومان ولیدل چې معتاد شوي. دغه احتیاط له بل ځای څخه نه ده راغلی، دغه احتیاط له دې څخه راغلی ده چې یو ماشوم د سهار له 8 بجو څخه د ماښام د 8 بجو پورې له کور څخه بهر دی. چې کور ته راځي د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته یو 2 روپۍ وخایي چې دغه پیسې ما نن کار کړی دی یا دغه پیسې مې پیدا کړي دي. اما د دغې پیسو د پیدا کولو منبع د ډېرو کورنیو لخوا، خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده، د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده، د دغې والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پوښتنه وکړي چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړي دي نن دا 2 روپۍ دي. چون ما د افغانستان کې د ماشومانو لپاره کار کوو، ما ډېر داسې کسان ولیدل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي، تاسو په رسنیو کې په سوشل میډیا کې خصوصا ډېرې داسې مرکې اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او څو ورځې کور ته نه وي تللي. دغه شی د دې باعث کېږي چې دوی روغ دي شي، دوی تر جنسي زور زیاتي لاندې راشي، دوی سره بد خلق شي، دوی ووهل شي، وډبول شي او داسې نور مسایل.
بله، تاسو جنسي زور زیاتي یا جنسي تیری یاد کتر یا د خپل خبرو کې کله دغه ماشومان بیرون لیږل کېږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی سي؟ دا ستونزه څونه عامه ده او ډېره ده.
بدون شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د پاغه صورت کې چې سرپرست ورسره څوک نه وي او لیږل کېږي، او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي، دا دنده وي او ټول کال د دوی دنده همدا وي چې سر له کور څخه ووځي او بیا بېرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتماً په داسې ټولنو کې وجود لري. موږ بیا کولی شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریز قوانین چې پلي کړي دي چې مور او پلار مسؤلیتونه لري چې ماشوم تنها پرې نه دي، ماشوم تنها چیرته لاړ نه شي، یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې د مکتب څخه بې وخته ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. نو کله چې موږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه آزادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړی دي او تعقیبوي چې این دغه مسایل رامنځته نشي، ماشوم معتاد نشي، ماشوم د مافیا سره یوځای نشي، په ماشوم قاچاق ونشي، ماشوم باندې جنسي تیری ونشي او داسې نور بوګنوونکي مسایل.
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دي؟ او افغان په صفت د لسی او چا په صفت چې خپل ټولنه درکوي، دغه اقتصادي ستونزې، دغه بیلابیل ستونزې چې په مرکه کې تر اوسه موږ تاسو خبري ور باندې وکړي، تاسو کوم نظام ته څه ویل؟
منګه په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په تیرو څلوېختو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلې دي. متاسفانه په یو ډیر اوږده مرحله کې مونږ ونه توانیدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانین جوړ کړو. مونږ فقط یو څو په نوم نهادونه د دې مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډیر نه ده شوی. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کیږي چې د قانون پلي کېدل حتمی دي او دوی عملی کوي، په دغه سي حالت کې لازمه ده چې قوانین جوړ شي او عملی شي. د دې پایل باید وشي د کورنۍ څخه، د دې پایل باید وشي د ښوونځیو څخه، او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانین عملی شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسو ګورئ چې کچېرې یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته وی ولی دغه حق اتا حکومت تر اوسه پورې چې څوک کلونو کې زه شاید ومه دغه څه خاص مونږ نه چې یو کورنۍ که چېرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه یوباس، یا د دې لپاره به کوم قانوني پایګرد وجود لري یا قانوني تعقیب شته دی چې څوک هلته لاړ شي او پښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستا ماشوم تېر یو میاشت کې مکتب ته نه دی راغلی، څه کوي یا مکتب ولې پرېښوسته، علت څه دی؟ نو چېرې چې قوانین نه وي او د عملي کېدو یې زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولی. که چېرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پانګونه د افغانستان پاینده باندې پانګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي.
بله، ډیر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
مننه، کورم ودان.
درن دوستانو، دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د تور ته نور لومړنیو حقوقو په اړه خبرې وشولې. لمون سره میلمه و سید نجیب الله سادات، تربیه پرځ کې چیاست علامه مال او ملګری.
لور زی تختم چلا شور ڈگستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا لور زی تختم چلا شور ڈگستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پا